ای خبری با اسمت ساروان باشید.
من نیمی سب قدرمنو اوریدون که سلام علیکم. ساعت 8 بجه شوی پا دیخ پروانه که اوری چی افغان چارواکی لپاکستان افغانستان تا دا طالب مشانو دا لیجدی دو راپورو نردوی دا دیو نور و موضوعات و تفصیل لخبرنو روز تولندی کشی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د پرلپسي مرستو ژمنه تازه کړه. د سوریې دولتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه ونیوله او د هیلری کلینټن کمپاین وایي د ویسکانسن د راپور د رایو په بیا شمېرنه کې برخه اخلي. خبرونو تفصیل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې وي. ښاغلی جانسن پرون په کابل کې سن هرس پوځي اکاډمۍ ته لاړ او وویل چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت له لارې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر مرسته جاري وساتي. بوریس جانسن هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپله ښکېلتیا کمه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغان دولت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وړمه ورځ له ولسمشر شر محمد اشرف غنی سره هم په بیلابیلو مسلو خبري کړې دي. بریتانیا په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 450 سرتیری لري. په جوچان ولایت کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي مړه کړې دي. د جوچان ولایت مرستیال عبدالرحمن محمود دی تایید کړ چې د یخنۍ په سبب لس ماشومان، دوه ښځې او درې عمر خوړلې نارینه مړه شوي دي. سبان دی لس ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي دي. همداراز دوی ښځې او درې عمر خوړلې نارینه هم یخنۍ مړه کړي دي. دا پېښې په مغول، سردره، بیبی مریم او قروغ سیمو کې شوي دي. شغل محمودی وویل لسکونه کورنۍ اوس وخت د جګړو له امله له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه جوزجان ته کډه شوي، خو دوی ورسره روغتیایي او مالی مرستې کړې دي. د جوزجان د درزاب ولسوال رحمت الله حشر بیا خبرداری ورکوي چې که له بې ځایه شویو سره سمدستي مرسته ونه شي د تلفاتو شمېر به نور هم زیات شي. د سرپل والی وای وسلوالو طالبانو د انتحاری حملو د روزن مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړی دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دا خبره د شنبه په ماښام په مزار شریف کې په یو غونډه کې وکړه.
گزارشات ما میرسانه که حدوداً قبل از جنگ اخیری که
زموشت راپورونو لمخه په سرپل کې تر روسي جګړې مخکې د هغوی په خبره شپېته تنه فدایان روزلی وو. دغه کسانو زموشت خلکو او امنیتي سرتیرو په وړاندې خپل رول ادا کړ. شاغلی وحدت وویل چې د طالبانو ترڅنګ په داعش پورې تړلي کسان هم د سرپل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. د سرپل والی وویل که هم طالبانو پریکړه کړې چې له سرپل څخه د بریا لپاره لار هواره کړي، خو افغان پوځیانو د خلکو په همکارۍ د دوی مخنی ولیده. سرپل په وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد دی او په خپله پر ظاهر وحدت هم تېره اونۍ د یوې انتحاري حملې هڅه وشوه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د عمومي کمپاین پر مهال په بامیان ولایت کې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د یو اتیا قضیو د ثبت خبره کیږي. د بامیان ولایت د ښځو چارو رئیس کریم سالک آزادی رادیو ته وویل په دې قضیو کې د ښځو وهل ټکول، د ډوډۍ نه ورکول، د واده په نیت له کوره تېښتې، ځورونې او توهین شامل دي. د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین ویلی چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمېرنه کې برخه اخلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی چې د رایو بیا شمېرنه یو چل دی. د ویسکانسن د انتخاباتو بورد د جمعې په ورځ اعلان وکاوه چې د رایو د بیا شمېرنې په خاطر د گرین پارټي د کاندید جیل سټین غوښتنه ومنله. هغه په ویسکانسن کې د رایو شمیر ګډوډ بللی وو. دونالد ترامپ یو بیان کې ویلي چې د رایو بیا شمیرنه هغه هم د هغو انتخاباتو چې لا وختي سیال خپله ماته منلې درغلی او چل دی. د هیلری کلینټن د کمپاین وکیل مارک الیاس ویلي که هم د رایو د سیستم د حق کېدو کومه نښه یې نه ده ترلاسه کړې، خو بیا به هم په بیا شمیرنه کې د دې لپاره برخه واخلي چې ټول ډاډمن شي څو انتخابات لکه څنګه چې ټولو غوښتل همغسې ترسره شول. په مشیګن، ویسکانسن او پنسلوانیا ایالتونو کې د رایو توپیر دومره ډیر نه دی بلل شوی چې کلینټن پکې بریالی شي او د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې د دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون وویل سوري ځواکونو د هنانو سیمه بشپړه نیولې او اوس دا سیمه له ماینونو پاکوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د دې سیمې نیونه تاییدوي، وایي چې دولتي ځواکونه پر دو نورو سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. د سوریې پوځ د روان نومبر په 15مه د حلب د نیولو لپاره حمله پیل کړه. په دغه ښار کې شاوخوا 2.5 لک ملکیان گیر پاتې دي. د سوریې د پوز په هوایي او ځکنیو عملیاتو کې شاوخوا 212 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوشه باید عامه وژنه وپیژندل شي. پروشینکو د یادو کلونو د لوژې په نتیجه کې د مړو شویو کسانو د یادش په مراسمو کې چې په کیف کې جوړ شوي وو وویل ما یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په دې مسئلې کار کوي، خو نړیواله ټولنه او نړیوالې موسې دا موضوع هم عامه وژنه یاد کړي. د 1930 کلونو په لوژه کې د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین پر مهال په اوکراین کې 2 میلیونه کسان مړه شوي وو. په اوکراین کې د لوژه وروسته له دې د لکونو انسانانو د مړینې سبب شو چې د جوزف ستالین سرتیرو د اوکراین بزګران د حاصلاتو د راټولولو له لارې ډله ییزې بزګرۍ ته مجبور کړل. تاریخ پوهان وایي چې په 1920 میلادي کال د حاصلاتو په ټولولو کې کمزورتیا د شوروي د پخوانی اتحاد د مدیریت له امله وشوه چې لوږه یې رامنځته کړه. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینی وایي خوشبینه دی چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپیک د تیلو د تولید پر کمولو موافقې ته رسیده یا او د رواني میاشتې تر پایه د تیلو بیې لوړېدای شي. زنګینه همداراز ویل د نومبر په 1 یعنی راتلونکي چهارشنبه به د ویانا په غونډه کې د ایران د تیلو د تولید د اندازې په اړه پریکړه اعلان کړي. زنګینه دا خبره پرون په تهران کې وکړه. اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي له پاکستانه افغانستان ته د طالب مشرانو د لیږدو راپور ردوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او نور د دو ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي.
ولسی جرګه د وزیرانو د استیضاح په قضیه کې د سترې محکمې مداخله غیر قانوني بولي، خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي
قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دې خوښ دي چې خوراش امنیت لري، خو د پرمختیايي چارو غوښتنه کوي.
دلته اوس ډېر خلک دي، نفس یخ سوی دی، نو کلینیکونو ته ضرورت دی او دغه کلینیکونه چې د دوا وظیفه کوي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مهاجرو افغانانو غواړي.
موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي، دغه ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هیواد امن نظم ته ضرر ورسوي.
په شمالي ولایتونو کې کوچان وایي سړې هوا د دوی څاروي مړه کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو د مشرتابه شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل ممکن ځینې طالبان چې په جګړه کې بوخت دي تګ راتګ وکړي، خو مشانه په پاکستان کې اوسي. د بلې خوا د ولسمشر مرستیال وایند وایي چې جګړه پراخه ده، خو د افغانستان هیڅ ځای ته د طالبانو د مشرتابه شورا نه ده انتقال شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په یو راپور کې ویلي و چې ممکن طالب مشران له 15 کلونو وروسته افغانستان ته تللي وي څو نیول شوي سیمې وساتي او دایمي حضور ته امکانات برابر کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
په ارګ باندې کې د لوړپړو مقاماتو تر سرګندونو وروسته د هلمند والی هم د ولایت ته د طالبانو د شورا انتقال او د هغوی د مشرانو راتلل ردوي. د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیانو ولسوالانې دي، نور د دو ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې دو دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نورو د سترګو نه پناه کړي. ولې
په وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللي وي. یو طالب مشر هم د نوم د نښودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د رپورټ لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند کارګا دویمې او درېمې امنیتي حوزو ته هم ورسېدل او لنګدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړي وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا شي دوی نه خپل رهبری را انتقال کړي، دا شي دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې راشي نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرنی ملاتړ معلوم دي، شمالته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی شوراګانې په نومونو دي، هلته فروختونونو کې د دوی درملنې کیږي، هملته دوی ته پیسې راټولې. په افغانستان کې نه دوی روختون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې چلت او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا 14 منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو منځلانجو هواره مهمه دند شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د پاکستان سرحدي سرغړونې ناوړه عمل ګڼي او وایي چې افغانان به هیڅکله د پاکستان د دغو اقداماتو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورند کرښې پر صفري نقطه د بیرغ په پورته کولو سره یو لړ پوځي مراسم ترسره کړي دي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان به د ډیورند د فرضي کرښې د پیژندلو لپاره د پاکستان هڅو ته هیڅکله هم تسلیم نشي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلینجی د شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه عمل سرحدي سرغړونه وګڼل او ویل چې افغانانو تل د خپل خاورې د ساتلو لپاره قرباني ورکړې او په راتلونکي کې هم دغه دفاع ته چمتو دي.
موږ د افغانانو او د افغانستان د ولس د استازو په توګه د پاکستان دغه عمل تقبیه کوو او وایو چې دا یو نامناسب او شوم عمل ده او افغانان به هیڅکله هم د خپل خاورې لې ویلې شتسخات تیر نشي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورند پر صفري نقطه د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته کړی دی. د افغان چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورند پر پوله سرغړونې کوي، بلکې پخوا تر دې هم په ځینو سرحدي سیمو کې د تاسیساتو په جوړولو سره ورته سرغړونې کړي چې د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو سبب شوي او مالي او ځاني زیانونه یو تر بله رسولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې حساسو مرحلو ته رسیدلي، د پاکستان دا ډول اقدامات کولی شي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیشو در پیوان به تحرکات
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند د فرضي کرخې د چمن په صفري نقطه کې د پاکستان لوري د نظامی تحرکاتو د بیرغ پورته کولو او ځانګړو مراسمو تر سره کولو په برخه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی، او دا یو نامناسبه او پرونکي او د دوړو لورو ترمنځ د شوو ژمنو خلاف عمل ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیورند پر کرخه پرتو قبایلو ته ویلي چې افغانستان ته د تګ پر مهال پاسپورت او ویزه ولري. افغان حکومت قبایلو ته د پاکستان دغه سپارښتنه یوه اړخیزه او د قبایلو د تاریخي دودونو پر خلاف یوه هڅه بللې ده. د چارو پوه سردار خان زدران وایي چې که افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو پر وړاندې یوه واحده پالیسي غوره نه کړي، دا سرغړونې به دوام وکړي او ناوړه پایلې به وزېږوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسی جرګه وایي د وزیرانو د استیضاب په مسأله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په عمومي غونډه کې وویل د وزیرانو د استیضاب موضوع که د سترې محکمې د دخالت د قضایی ارگان حقوقی ارزشتونه تر پشتونی لاندی راولی. لبلی خواهد زین حقوقی کارپوهان بیا پده باورده چی ده اساس قانون ده دونیویه میماده ده ورستی بند مخی ده وزیرانو ده استیضاب پا موضوع که دستر محکمه مداخله قانونی ده. پده اره واصل وصال راپور لری.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له سترې محکمې غواړي چې د وزیرانو د استیضاب په مسله کې له مداخلې لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکېچ نور زیات نه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبه ورځې د عمومي جلسې مشري کول وویل ستره محکمه باید د وزیرانو د استیضاب په موضوع کې مداخله ونه کړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوې ستونزه زیاته نه شي.
د وزیرانو د استیضاب پروسه سترې محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستره محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرې نږدي چې دغه کړکېچ له دې ډیر شي.
ښاغلی ظاهر قدیر د وزیرانو استیضاب د ولسی جرګې قانوني حق وباله او زیاته کړه چې دا یوه سره کرخه ده او هیڅوک نشي کولی ورڅخه تیر شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې دوه اونۍ وړاندې شپاړس هغه وزیران چې د خپل انکشافي بودجې له 70% څخه کمه مصرف کړی وای استیضاح کړل چې اووه تنه د دغې جرګې له لورې سلبي صلاحیت شول. وروسته بیا ولسمشر غنی د وزیرانو د استیضاح او سلبي صلاحیت مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله. له بل پلوه په سترې محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې ستره محکمه دې پرې اړه خپل نظر شریک کړي. خو یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 29مې ماده د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیضاح په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. له ډلې کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل،
او د همدغه شرایط پر بنا قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي، او که ولسی جرګې غړي وایي چې قضایه قوه صلاحیت نه لري نو فکر کوم چې دلته اشتباه کوي، باید دقیق دقت وکړي او دغه آخري بند د نوی مادې په نظر کې ونیسي. په هغه حالت کې مشکل د منځ ځي.
د اساسي قانون د 29مې مادې په وروستي بند کې داسې راغلي، په وزیر باندې د نه باور رایه باید صریحه، مستقیمه او په پخو دلایلو ولاړه وي. ښاغلی رنجبر وویل که د سترې محکمې پریکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نیولو سره شفاف وي هیڅ ستونزه نه لري. دی وایي که چیرې ستره محکمه پرته له دې چې دلایل په نظر کې ونیسي او پریکړه وکړي نو کړکېچ به له دې هم ډېر کړي.
تاسې زمو ږغ له ازادي راډیو اورئ. ساعت 8:40 شوې په یاد لرئ. له 8:00 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې ځینو راپورونو کې ویل شوي ول چې د طالبانو مشران له پاکستانه افغانستان ته انتقال شوي، خو افغان چارواکي نه مني. دا مسله بېله ده چې دوی واقعا انتقال شوي او که نه دي انتقال شوي، لیکن زموږ پوښتنه دا ده چې که د طالبانو مشران له پاکستانه افغانستان ته انتقال شي، ځینې خلک وایي چې په طالبانو به د پاکستان نفوس کم شي او ممکن افغان طالبان د سوری خبرو ته حاضر شي. ستاسو په نظر د طالبانو انتقال، د طالبانو البته د مشرانو انتقال څه اغیز لرلی شي؟ ګټوري بولی او کینه بولی؟ هله د چې په دې اړه به نظر څرګند کړئ. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له بلغاریا خبریدونکي صوفیا ګلوب ویبپاڼې په یوه لیکنه کې په دې هیواد کې د هغه کډوالو چې ډېری افغانان دي او د پولیسو ترمنځ په وروستیو شخړو یو رپورټ خپور کړی، وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډانیل میتوف د کډوالو د کړکیچ په اړه بلغاریا کې د افغان شرزدافی رحمت صدیق دلیر سره خبرې کړي. خبرونه د کډوالو د نړیوال سازمان د رپورټونو په حواله وایي د اروپا په تکل وتلي هغه کډوال چې دا مهال په بلغاریا کې پاتې دي، یوه لویه برخه یې افغانان دي او د هغه کسانو چې د پنځشنبې په ورځ د هرمنلی په کمپ کې له پولیسو سره په خوډب کې ښکېل وو هم ډېره برخه افغانان دي. ویبپاڼه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې وایي په هرمنلی کمپ کې چې د کډوالو د موقت استوګنې لپاره جوړ شوی، ټول اقدامات د پناه غوښتونکو اساسي حقونو ته په پام شوي. نوموړي زیاته کړې هغوی چې په وروستیو بلواګانو کې سرخړاوي او تاوتریخوالی کړی د بلغاریا اړوند ادارې به یې قضیې څېړي. خبرونه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي میتوف له خولې زیاتوي چې هیواد یې د هرمنلی د کډوالو په موقتي کم کې د شرایطو د ښه کېدو ټولې هڅې کوي. نوموړي له افغان شرزافیر غوښتي چې د هغه کسانو په پیژندنه کې دې ورسره فعاله مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته یاستول یقیني شوي او هغوی ته دې د سفر د اسنادو د ورکولو بهیر چټک کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې د هرمنلی کمپ پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغېزې نه کوي. برایټ بارت خبرونه بیا یو بل موضوع څېړلې، وایي د افغان چارواکو خبرداریو ته د امریکایي چارواکو نه پاملرنه ښایي په باګرام پوځي اډه کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې سبب شوې وي. د خبرونه په وینا د نومبر د 12 نیټې له هغه خونړۍ حمله مخکې چې د باګرام په پوځي اډه کې دننه یې دوه امریکایي سرتیري او د هغوی دوه قراردادیان ووژل، د افغانستان د ملي امنیت ادارې لږ تر لږه دوه سلی امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې د پوځي اډه کې د یو برید احتمال شته او د دې اډې ځایي کارکوونکي په پلان کې لاس لري. په دې برید کې 14 امریکایان ټپین شوي وو. پرونه زیاتوي افغان امنیتي چارواکو څو ځل امریکایانو ته ویلي و چې د دوی د ځایي کارکوونکو په اړه څېړنې کوي او له دوی د معلوماتو غوښتنه کړې وه، خو امریکایانو دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه و ورکړی. برایټ بارت خبرونه وایي پر باګرام پوځي اډه مخکې هم بریدونه شوي، خو دا لومړی داسې بریدو چې پکې بریدګر د دې پوځي اډې دننه برید ترسره کړ. خبرونه زیاتوي دا د دې څرګندونه کوي چې په دې پوځي اډه کې د کارګرانو د استخدام په برخه کې د امریکایانو د تحقیقاتو پروسه دقیقه نه وه. خبرونه وړاندې ویل لدی پیښو وروسته وس امریکایي چارواکي چمتو شوي چې په دې پوځي اډه کې د ځایي کارګرو د ګمارنې په برخه کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلا مشورې وکړي.
په مطبوعاتو کې کتنه کې د بلغاریا د مهاجرو موضوع هم یاده شوې وه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید له افغان کډوالو سره د هغې ګډې اعلامې پر اساس چلند وشي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدراعظم وروستۍ څرګندونې چې ممکن ځینې افغان کډوال جبران بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ګډې اعلامې سرغړونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره اخوډب وکړ چې له عمله یې شپږ بلغاري پولیس ژوبل شول. عبادالله هنانزی په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر پوښتلې.
یوه ګډه اعلامیه لاسلیک شوې چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هر پریکړه چې کیږي هغه باید د هماغه اعلامې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چېرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو، نو که هره پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم په چوکاټ کې وي چې په دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعا چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو اتباع داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي، هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتماً خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یادو افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیما موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو، ځکه د کډوالو آتیشه نشته هلته چې موږ مستقیما له هغوی سره په تماس کې شو د کډوالو ستونزو ته هلته مستقیما رسېدنه وشي، او یا هم په کابل کې د دوی سفیران او دا چارواکي موږ غواړو له دوی سره خبرې کړو.
یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کېږي میاخیل صاحب، هغه دا دی چې طبعاً دا ډول پیښې او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیښې کوي په هغې باندې اغېز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغېز کولی شي او کنه؟
طبعاً دا خپلې اغېزې لري. موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي دغه ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هیواد عامه نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو کډوالو پر ژوند باندې هغه اغېز ولري.
دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کېږي تر تحقیق لاندې نیول کېږي او که څنګه؟
ګورئ، کله چې یو هیواد غواړي چې افغان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات د هغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکوي. دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوي او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې درې اونۍ وړاندې به د دوی په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکو. له هغه وروسته افغان حکومت هم خپله بررسي او څېړنه کوي. که چېرې واقعا دوی هلته واجب شرایط د پناه اخیستلو نه و، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه اتباع که چېرې کوربه هیوادونه یې وباسي نو دا اتباع په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویې مني.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو سره اوریده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار تر ټولو امن ولسوالي پنجوایی اوس د جنوب تر ټولو امن ولسوالي ګڼل کیږي او خلک وای په آرامۍ کې د ژوند چاري پر مخ بیایي. خو د دې ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې له دولتي خدماتو اوس هم بې برخې دي. ځایي چارواکي وایي چې حکومتداري یې پیاوړې ده او د ولسوالۍ د امنیت په سمېدو کې د خلکو همکاري خورا ارزښتناکه ده. محمد صادق رشتینی له کندهار په دیاړه راپور راستولې.
د کندهار پنجبای ولسوالۍ چې وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبان مهم مرکزونه پکې فعال و او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالۍ ده او خلک یې په پوره آرامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالۍ چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالۍ دستګیری وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو د بد سلوک څخه او د زور او ظلم او بد کردار څخه د پسنج څخه پولیسو او امنیتي پولیسو هېڅ امن راوستي دي. د خپلو حکومت په ملاتړ او په حمایت کې مکلکه ودرېدله.
د پنجبایي اوسېدونکي هم خورا خوښ دي او پنجبایي د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي. خو د پرمختیايي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته استکار چې پنجوایي ته ورکول کېږي هغه د پخوا په پیمانه دی. دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی. نو کلینیکو ته ضرورت دی او دغه کلینیکونه چې د دوا وځي د پکور ته ضرورت شته. دلته سړکان پاته دي، بیا دمبار نیم جوړ شوي دي، نیم پاته دي. نو دېته ضرورت شته چې د سړک پاکرې جوړ شي چې د ټولو خلکو ضرورتونه راپسې.
زموږ زیرات اوس پاتې دي، کوم کشمیر چې کوم او جوسي چې کوم ریحان دي، د دنیا بازار ته نه ځي، په نه څه خرڅېږي.
که څه هم د پنجبایي په ګاونډیو ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو پخوانیو ځورونو ته په کتو سره د دولت پروژه د ریژي اوار دي چې خپل سیمې په خپل وساتي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوچیانو مشران وایي چې د واورې ورښت او روانې یخنۍ د دوی سلګونه څاروي ضایع کړي دي. په شمال زون کې د کوچیانو سراسري شورا غړي وایي چې سربیره پر دې چې د دوی څاروي له منځه تللي، په ګڼ شمېر سیمو کې د دوی ماشومان او ښځې د څښاک اوبو او صحي خدماتو ته هم لاس رسی نه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په بلخ کې د کوچیانو مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی عزیز راډیو ته وویل چې د شدید واورې ورښت او یخنۍ له یوې اونۍ را په دیخوا 1500 مواشي په دې ولایت کې له منځه وړي او د حیوانات اولفه یعنی خواړه تر واورې لاندې شوي دي.
د وخت کمواله لکبل دا راپور به په راتلونکي خبرونه کې وړاندې شي. اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلی یو، اته به یو ډیرش دقیقې لاند خبرونه لرو. لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر او روچه که د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته انتقال شي، نو د افغانستان پر وضعیت او سولې به تاثیر څه وي؟ څه فکر کوئ چې اغیز به څه وي؟ یو شمېر کسان ممکن فکر وکړي چې کېدای شي د پاکستان نفوذ به پر طالبانو کم شي. که تاسو په دې اړه هر ډول نظر لري، اوس هم کولی شئ چې د افغان بسیم د 1000 شمېرې له لارې خپل نظر راواستوئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو. اوس د دې سات لنډ خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې شي. په جوزجان کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې وژلې دي. د سرپل والی وایي وسلوالو طالبانو د انتحاري حملو د روزنې مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د عمومي کمپاین پر مهال په بامیان کې په تیرو اتو میاشتو کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د یو اتیا قضیو د ثبت خبره کیږي. د امریکا د جمهوري ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین ویلي چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیاشمیرنه کې برخه اخلي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینوی خوشبینه ده چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپیک د تیلو د تولید پر کمولو موافقه ته ورسیږي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پیروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوږه باید عامه وژنه وپیژندل شي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زادران ادامه خواهد یافت. پاکستان از سالها به این سو به عنوان حامی طالبان مسلح و آنهایی که حملات مختلف را در افغانستان انجام میدهند دانسته میشود. گفته می شود که رهبری طالبان در پاکستان است که به شورای کویت معروف است و از همانجا در افغانستان فعالیت ها را رهبری و تنظیم می کند. حالا برخی آوازه های وجود دارد که شورای کویت به ولایت هلمند منتقل می شود. با آنکه والی هلمند این را رد می کند، اما وی تاکید دارد که رفت آمد طالبان مسلح و مقام های این گروه به این ولایت ادامه دارد. به باور شما منتقل شدن رهبری طالبان به هلمند چه تأثیری بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا دست پاکستان به این ترتیب از حمایت طالبان کوتاه خواهد شد؟ از این حالا تا ساعت 9:30 با همین موضوع در برنامه میکروفون شما با شما خواهیم بود.
بله، قدر من آوردون کل که سنگه چه جاوید نیمی در طول موضوع داده چه که د طالبان و مشان لپاکستان چخه افغانستان تا انتقال شین و تا اغیز به ولری. آیا لکه سنگه چه زینی وی ممکن پدی توگه با په طالبانو د پاکستان اغیز کم شي او په نتیجه کې به طالبان سولې ته حاضر شي؟ او که تاسو بل نظر لري، هله ده چې خپل نظر د افغان بسیم د 1000 شمیرې لاري راوستوي. البته ډیر اوریدونکو د لطف کړی دی د دوی نظرونه لولو، منتها ډیرو په خپل نظرونو کې ویلي دي چې مثلا او دوی انتقال شوی دي یا دوی نه دي انتقال شوی. البته اکثریت دا خبر رد کړی دي چې طالبان انتقال شوی نه دي. نو زموږ سوال اصلي دا نه دی، اصلي سوال دا دی چې که چیرته انتقال شي نو ګټه یې شته او که نه شته. د ټلیفون شمیرې دی 0909 203 540، بل شمیره ده 0800 22 50 50.
بله، و اگر با انترنت دسترسی دارین خدمات سکایپ مجانی است، میتونین به آدرس ما radio.azadi زنگ بزنین، radio.azadi. حالا یک شنونده در خط تلفن منتظر هستن، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله، شکر فرحی ام لفرا ولایت.
مهربانی کوي فرحی صاحب.
بله، دا چې اوس کوم خبرو نشر شوی چې طالبان مشران افغانستان ته راغلي دي، دته په 2000 ګورم. یو دا چې تقریبا په افغانستان 50% طالبان په لاس کې دي، ممکن د کوټه شورا را نکل کړي وي. ابل هم دوی داسې دغه کوي چې د پاکستان له فشار څخه هم یو اندازه ځان ګوښه کړي چې پاکستان د فشار څخه لیرې شي. دا لمه دومره خان په وخت کې هم داسې وړاندیز شوی چې باید افغانستان ته راشي، خو حالات خراب اوس ممکن افغانستان ته راغلي دي. او بلکې خطاب کې چې د سولې په باره کې هم یو لږ دغه وسی ځکه د پاکستان له فشار څخه خلاص ما دغه وړاندیز.
صحیح، ډېره مننه. دا 50% خاوره چې دی ویل په دې کې د ایران کړو. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
سلامت
سو بگیرامی تم بخیر. مینی چی بگیرامی گیرامی سروان تیوی نهاد عزیز،
سلامت
بخیر.
زمان
اون قاری عبدالله ها در تخار و در دیشکمیش و در سوال این اتخار در تلسون بکر خیر می برد داده می تخلص که ولی
میره بانی سیب.
سلامت باشین عزیز و ایجل. ما قسمه که برای شما و برای همه دوستو معلوم هست از طریق رادیو نهایت بزرگ و نازنین شما خبرهایی که ما شنیدیم واقعا خبراتون قابل البته ستایش است.
سلامت
خبرات بیتره با نشده بکیم از شما جهان سپاس و اندنان میکنم و با عنوان شهرمن دوردست افغانستان
مهربانی
کنم. سلامت
با شما قسمی عرض کنم از دو دل که انتقال شهرمن انتقالیم ها از کشورهای پاکستان البته دا ولایت هلمند گزارش شد را که شما نشر کردیم. ما فکر میکنم تا حدی طالبان میتونه که از تحت تسلط پاکستان خارج کنه با فکر شخصی خودم. البته با فکر می که ما خودم شخصا نظر شخصی خود نیسته که ما اگر فکر شخصی خود نیست نیمی زیر محترم که اگر طالبان از دولت از مثلا شورای کویته خود پاکستان با چی بر افغانستان انتقال شد، فکر میکنم روی استقلالیت پاکستان طالبان کدام اثری مثبتی نخواهد داشت. به خاطر از اینکه اگر در دوجه مثلا انتقال هم میشه یا باز هم در ولایت هلمند بری اثری پاکستانی ها فعالیت میکنن، بری اثری پاکستانی ها فعالیت میکنن. من فکر میکنم کدام اثری مثبتی را من در تغییر موضوع طالبان یا مثلا در تغییر مفهوم طالبان، چون از اصل یک چیز رونما میشه که مثلا در تغییر جغرافیا میشه که از خاک پاکستان به خاک افغانستان منتقل میشه، لیکن تاثیرات مثبت را روی فعالیت های از که ما بخوایم از روش فکر بکنیم مثلا در افغانستان ما چیزی را نمیبینم به خاطر از اینکه پیشرفت را نمیبینم. چرا که اگر از اونجه هم یا مثلا انتخاب شون دولت من بازم زیر اثر و زیر نظارت آیتهای پاکستانی ها فعالیت میکنن، اینا دارم و در فعالیت هایشان تغییر هم من فکر نکنم بیارم به خاطر از اینکه اگر اکمالات هم میشن از اموجه میشن، اگر مثلا برشان تحتیزات هم صورت میگیره، اکمالات هم صورت میگیره، فیصل هم جا میشه برای مثلا از اموجه میشه. یک چیزی دیگر از شمدیدی خود خدمت شما عرض کنم جناب سروان تمیزی حیات محترم که ما در یک مدرسه های پاکستان در مدرسه احسن العلوم در کراچی پاکستان که به رهبری مفتی درباره خانی داره میشد، ما در اونجا تحصیل میکردیم، درس میخوندیم. در اونجا یکی از رهبرهای طالبان به نام مختوم عبدالسلام که وزیر فرهنگ طالبان بود در اونجا،
هر روز هر هفته درون طالبان میتینگ داشت و گفته پنجابی ها البته جلسه داشتن به اونجا می آمدن ما در با عنوان شرمن از ما دعوت میشید ما در اونجا گاهی نگاهی تشریف می بردیم البته غیر رسمی ما در فعالیت های سیاسی شما نقش نداشتیم خالبت ما را با عنوان فشار به اونجا می بردن یا بزرگ یا برازی که بخاطر ده که ما با عنوان شرمن در افغانستان در اونجا جمع باشیم یا مهمور اخبارایشان بیانیه می دادن رسمی در اونجا چنده جمع میشید رسمی در اونجا پول جمع میشید رسمی در اونجا پول برشان جمع میشید پیسه جمع میشید برشان هم و تنخواه مقرارشان بخاطر سالخان مجاهدین جهاد در افغانستان تحت همی اونان برشان پیسه پول و چیزی که امنا لازم داشتن برای طالبا جمع آوری میشید این وقتی که از یک کشور این قدر یک اکمالات این تو یک مثلا از حتی ملت از کشور مردم عوام اونجا پیسه جمع کنن برشان تنخواه بتن اکمالات بتن مثلا گروه ها ما فکر نکنم که با خاطر تغییر جغرافیا در روی طلامتر روی فعالیت های طالبا در افغانستان داشته باشه من شخصی کنم نظر شخصی خود و برادر محترم کنم
سلامت توسی نه کور ودن سلامت توسی بل اوریدون که لرود تلیفون للاری بله میره بانی
بفرمان سیم
بله سلام
و علیکم السلام
عبدالکریم لیلمن ته خبرې کوم ساتر په تماس کې
مهرباني کوئ عبدالکریم صاحب
زه موږ په دې اکله باندې دا وایو چې موږ د طالبان د هلته ځینو دغه فعالیت کې زیات شوی دي هم د پروس کال راهیسې یعنې کوم طالبان چې دا خبره کوي دا چې نسبتا کوچنۍ خبره جوړېږي ولې موږ یې وینو په دا علاقو کې تقریبا د عراق کندهار د سړک څخه یو کیلومتر دغه دولت نشي تللی نن په دالس کاله باندې تللی دي دا خو دلته یعنې غټه عمومي لار ده
بله
نور هلمند خو مه کور او په ټول هلمند
کښې صحیح ده لیکن پوښتنه دا نه ده عبدالکریم صاحب پوښتنه دا ده چې که چېرته دوی را انتقال شوي وي هلمند ته راغلي وي نو اثر به څه وي فکر کوئ چې د پاکستان له نفوظه به خلاص شي
د اثر خو دا دی اثر خو معلوم دی چې ګوره دوی طالبان اوس د دغه پرچم باندې استقلالیت یې زیات دي کوم چا نړیوالو ویل یا خلکو دا چې خبرې کولې هغه یې شاته کړل هغه دا ثابته کړه چې اوس دوی طالبان چې د وخت هم مختاره وه او دا مختاریت یې په دې خاطر باندې دا طالبان پر ځان باندې یقین پیدا کړي چې یقین نه وایي څوک چاته دونه مشران په دومره غټ ځای کښې یعنې په کوچني ځای کښې نه سه راټولوي نه هم یو راټولوي نه هم یو دانه
لا هم پر یو ځای باندې نه معلومه لیکن تاسو وایئ چې له تېر کال راهیسې لیکن د طالبانو ویاند وایي چې څو میاشتې کېږي چې دوی را انتقال شوي دي طالبانو ویاند البته اسوشیټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي دي مننه عبدالکریم صاحب بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني بخیر باشین صاحب مهرباني
بله برادر از ولایت بغلان عبدالله هستم از ولایت بغلان هم شما به تماس شدیم در این موضوع که نمی شورای طالبا با هلمند انتقال شده یا نشده شما ای چیز شما میگیدین که چی تأثیری خواهد داشت آیا درست است یا نیست درست و نادرستش انتقال شدنش الله عالم خب اگه انتقال شده دسار کار خوب است ایره ما خوشدارش هستیم به خاطر که امی طالبا کلانه طالبا امی همش کس اگر شورایش هست این همه امی مردم افغانستان هست که در اوجه نشسته این که در خود افغانستان ما با مجاهدین دیگری یک جای شود در ساحه باشه و طالبا امی را میخواهند که یک ولایت دو ولایتی را که مکمل سقوط بدهن هم امی کلانهش در امی ولایت ها جای میشه وقتی که جای داده شد او برادر پیشتر که من خیلی جای تاسف هستم از تخار که گفت داده بود که ولی از افغانستان هم بازم از طرف آقای داره میشه این گفت از این برادر هم بلکل رد میکنم به این خاطر رد میکنم که امی صادق پدرهای ما شما میرفتن این پاکستان سلام میورد ولی او را هیچ کس نفر آیسای نفر امریکا نمیگو مستقیم امریکا استینگر میداد ولی در مقابل روس میجنگیدن ولی فعلا که هیچ یک چی که ثبوت ندارد این پیش طالب افغانستان یک صدای پاکستانی باشه باز مردم چیز میزنه که این مردمی افسوس به این ملت افغانستان همین طالب ها همه ایش افغانیستن یک تا پاکستانی در مقطع افغانستان وجود نداره که طالبای پاکستانی خود پاکستان موقعیت
یه امروز خبرایی که نشر میشه سید که شورشی ها میگن کشته شدن خارجی بود در بینشان پاکستانی بود از نزدشان اسناد پیدا شد یا گرفتار شدن پاکستانی بودن اینا یعنی کلش چی است پس؟
بله من این طالب نیستم ولی در صحیح طالب هم موقعیت دارم خواهیم از خبر دارم همی جمعی بسیار جنگ های واقعی نیروهای امنیتی و طالب ها شده من دیدیم شاید حال است من یک دانه پاکستانی وجود ندارم من میگم من خودم آمده در منطقی ما آمده نان دادیم چای دادیم برای یک تبلیغات دولت است یک تبلیغات همین نیروهای امنیتی است که مردم از چشمش خاک میندازه مردم فریب میدن این ما خوش هستیم ما هم کارش هستیم که بیاد داخل افغانستان شورای خود بیارن از افغانستان هستن از همین کار خود تنظیم کنن کمین هم بدگی گست که میگه این در پاکستان هست از پاکستان همین گم شو از این جای دید
زنده باشید
سید سلامت تو سید لیکن دوی دوانه ولی چنو در دمر وقت چی حل تول نو سره لدی خوز پاکستان هم ویل چه یلتا نشته و پل طالبان هم ویل چه یلتا نشته لیکن دا خبری خود طوله بیا غلطی ثابت شوی که چرنگه پر حال بلا اردون که تا
نوبت و یک چیز دیگر هم سروان سوی پیش ازی که بریم بشنونده همیست که از تمام شنونده ها میخواییم که تفسیری روی اظهارات دیگه شنونده نداشته باشن مستقیم نظر خود را بگوین این شنونده ما بیشتر تلاش کردن تا با اظهارات یک شنونده دیگه تماس بگیرن نیوتر نکنین لطفا وقت ما را هم نگیرین
بله هر څوک دی خپل نظر سرغن کرد بله. آزاد دی خپل نظر دی وازی سرغن دی ویو بل اوردون که لرود جان معرفی که آزادی رادیو
مهربانی شب
السلام علیکم
و علیکم السلام
احترامات چاروان صاحب ډیر خبرنامه منش په انتخاب کړی ده خوزی چه فکر کن دا یو گیم دا دی پاکستان دی استخباراتو چه دا غی شایاتی خلکو کم را مختکره حتی غیر مستقیم دی تاسی تو رادیو مرسیدله او پا دش پو رجو که دا دی استخبارات دی پاکستان اجنتان چه پا افغانستان کی دی او اسم زنگ و هیسره بس دی دو خی بازار گرم ده دا یو گیم دا پاکستان دی استخباراتو چه شاید یو چه طالبان براغیلی یو چه مشران به راجی و جیبه خدا دیر پا ضرر دی افغانستان ده او پا ضرر دی نظام دی افغانستان ده او پا ضرر دی خلکو
ده یعنی تاسی ویس چی که دی طالبان و مشران پا پاکستان که پاتشی اغا پا گته ده او کنه را انتقال شی افغانستان ته
پاکستان که پاتیشی خده اقلا ناغه دی استخباراتو دی پاکستان به فشار لاندی دی نریوالوی او خلق به پدی پوی لکه دی مونگ بازی ناغاهانه وطنداران یا آگاه دی یا ناغاه یا غری دی استخباراتو دی دی پاکستان یا اجنتان دی یا نپیگی اقلا دادو به پوشی پتی چه مستقیما تاثیرات دی پاکستان دی او دا گیم دی پاکستان ده او دا پاکستان غواړي چې ځان له فشار نه دی نړۍ خلاص کی او دغه سی یو مسله را شروع کړی ده چې اله انتقال کیږي او انتقال شوی دی یا جی یا راځي دا خو ټولو ته واضح ده او ټولو ته معلومه ده چې دا یو استخباراتی معامله ده او دا د استخباراتو جنگ ده او دا د آی اس آی مستقیما مسلې دی چې را جوړی نو پته که ده ما هیله ده مال وطندارانو نه و ده خپل افغان ورونو نه داده هاگه چوکی چه که اجنتان دی غوصر از کار نلرم هاگه چوکی چه نپیگی باید چه دوم را فکر او منطق را پیدا کی چه ده لس کاله یا پینزل لس کاله استخبارات مستقیمن ده پاکستان دخیل و او دقیق مشکلاتی جوڑه وله که نن هلمند کی راجی که بل ولایت راجی بل ولایت راجی ده بیه یو گیم یو معامله ده پاکستان ده نو دا سخت په ضرر دی افغانستان ده او د افغانستان د خلکو په ضرر ده اقلا چې په پاکستان کې و پاکستان حکومت به لږ ذره فشار لاندې و خو اوس په پاکستان نړیوالو ته وایي چې هغه داخل ته تیری دی نور له ما نه خلاص دی ولی ما هغه جنرالان به یي ما هغه خلک به یي ما هغه مشورې به یي لا نورې به هم کیږي لا نورې به هم له دنه بس نظم و نظام د استخباراتو ټینګیږي
درست مننه سلامت و سیکر و در
شکر پیام های شنونده ها هم خیلی زیاد آمدن هر لحظه میرسه پیام های تازه بر ما تشکر میکنیم از او شنونده ها هم تا دقایق بعدی پیام ها را به خانش میگیریم یک شنونده دیگه از طریق تلفن هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربونی کنن سیب
خبری بود مهربانی
مرز امیل الله سربازم در زابل الله خبری کوم
مهربانی کوی
ما نظر ده ایسی ده کم خبری سکیز از ترادیو و نشرات سی طالبان را انتقال سی افغانستان تو
دا د پاکستان یو ګیم د سیزان د فشار د نړیوالو څخه خلاص کړي د امریکایانو سره د هیڅ په مخ کې هغه د تیرو کلو قضیه را پورته کړه. دوه دانې اعدام کړل هغه د عیسویانو یو څوک چې وژلي وو، هغه دوه دانې انتقال کړه. په دې وجه سیزان د امریکایانو د فشار څخه خلاص کړي را انتقال شوي هم د افغانستان په زیان دي، دا ځکه چې دوی د نړیوال د فشار څخه ځان خلاص شي.
سلامت وسه. یو خبر باید وشي چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د طالبانو مقامات او همدار د طالبانو ویاند ویلي دي چې د طالبانو مشان په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان او غالبا هلمند ته انتقال شوي دي یا تللي دي، لیکن دغه راپورونه د افغانستان حکومت د هلمند والی تایید کړي نه دي. نو دا خبر دیوازی وی چې یو خدا وای بل خدا وای. بل اوریدونکو لرو انجینیر صاحب متی الله خروټی پیغام مو هم را رسیدلې دی، خو نوبت را نو ور رسیدلې چې د ټلیفون لاري د سکایپ لاري را سره دی.
بل السلام علیکم جناب سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او قادر حبیب صاحب ته وړاندې کوم. عرض کوم دادی چې د طالبانو د مرکز انتقال هلمند ته کوم درد نه دوا کوي تر هغه پورې چې طالبان خپل ستراتیژي باندې تجدید نظر ونکړي، او ستراتیژي هغه اهداف چې ټاکلي دي هغه اهداف باندې تجدید نظر ونکړي. زه فکر کوم دا تاثیر نداري. او دا د انتقال خبره چې ګویا انتقال شوی ده، دا هغه مسائل پورې ارتباط لري چې مستقیما کابلوف اعلان وکړي چې موږ حمایت کوو طالبانو نه د داعش په مقابل کې. دا استخباراتي لوبي دي، مخکې ورور هم دا خبره وکړل. دا فقط دا دی چې د افغانستان د خلکو د ملي اردو د پولیسو او د حق کو مسله خو مفکوره د غور ته پیدا کی، ګویا تشویش پیدا کی. بله، انتقال هم دا اوسم به هر نقطه کې طالبان وجود لري، فیزیکی وجود لري. نو بنان انتقال څه مفهوم لري؟ فقط و فقط انتقال هغه زمان دا تحصیل لري چې خپل استراتیجی کې تغییر راولي، او زمان چې تغییر راوست هغه بیا که د افغانستان د ولس په ګټه وخه خو که به توانو بیا به تشویش ور خبري.
تشکر، سلام. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، بعد از اونا میریم به پیام ها.
سلام علیکم نورالله، رحیل من ولایت نه.
مهربانی کوی نورالله سب، لطفا رادیو لری شی یی چیتا کی.
تاسو تاسو اوریدن کو ته سلامونه.
سلامت اوسه.
سروان ساز، ما نظر دادی چې پاکستان وای او طالبانو ویان دا ادا کړی ده چې هلمند ته د طالبانو شورا یا طالبان کوم غیر راغلی دي، دا په کلکه سره موږ ردوو. زه فکر نه کوم چې دا دي هلمند ته راغلي او یا دي دوی دا هلته په هلمند کې دغه وکړي.
بله صاحب، کور ودان مننه هم دومره لنډ نظر دیو.
یک شنونده سروان صاحب، فکر میکنم بسیار دیر منتظر ماندن، اینا رو میگیریم بعد از اون میریم. پیام ها که پیام هم خیلی زیاد است. بفرمایید سب رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم. سروان صاحب سلام علیکم.
کور دی ودان ل رادیو لری شی و خبری وکي.
سلامت خوشاله اوسئ. ز موضوع فکر می نظر ده، اول خو لکاس نه لکه ماغه کسان چې د طالبانو پر وداري خبرې کوي، تاسو
د غوښتل په سيد موږ نه باندې کړی استاسو، لیکن بندو خیر ځکه چې تاسو له موضوع وته تر اوسه مو دې چا په ټلیفون نه دی بند کړی. اوس په پیغامونه ولولو.
بله، عبدالصبور ساحل از تخار نشه کرده که دفتر طالبان اگر داخل افغانستان بیای ازر نو تهدید که درباره صلح از طرف پاکستان میشه محفوظ میمونم. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده که این تمامش تبلیغات دولت افغانستان است، هیچ وقت طالبا مرکز خود را تغییر نمیدهند. محمد انور محزون از فاریاب نوشته کرده که بزرگای طالبا هیچ وقت به افغانستان نمیان چرا که اکمالات طالبان از طرف پاکستان است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که اگر شورای کویته به دستور طالبان افغانا دور از حمایت آیسای به افغانستان منتقل شوه، میتونه در پروسه صلح مؤثر واقع شوه. اما گفتن پاکستان هیچ وقت طالبان را از دست نخواهد داد. سنا سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که به هیچ صورت مرکز طالبان به افغانستان انتقال دادن نخواهد شد، به خاطر که گفتن کمک‌های جهانی بر پاکستان بند خواهد شد. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که آمدن شورای طالبان از کویت به افغانستان یک کار مثبت در پروسه صلح است و گفتن بعد از او اثرگذاری حکومت پاکستان بالای طالبان کمتر خواهد شد. گلاب از ولایت هرات نوشته کرده که شورای طالبان تا زمانی که خارجی ها در افغانستان هستند به این کشور نمیایم. و عبدالحنان از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که برگشت دادن رهبری گروه طالبان از پاکستان به افغانستان زنگ خطر جدید به گوش رهبران حکومت و تمام مردم افغانستان است. باید که اینا طالبان البته گفتن سرکوب شوند و متلاشی شوند.
عبد فرال بالا بلوک څخه وای شاید چې طالبان راغلی وي که چیرې راغلی وي د به شکار شوي ځکه چې د پاکستان له اغیز څخه به خلاص شي. از رحمان له ننګرهار لیکلی وای د طالبانو انتقال او نه انتقال د افغانانو په ګټه نه دی، دوی که په هر ځای کې وي نو د افغانانو په ګټه نه دی. نادر له خوست لیکي وای دا خبره د طالبانو چې افغانستان ته راغلی ده د پاکستان یو فریب او دوکه ده، دوی غواړي چې نړیوال او افغانان وغولوي. نادیا میوند له زابل لیکي د طالبانو د ویان خبره ناسمه ده، د دوی ملاتړي غواړي چې په دې خبره خلک وغولوي چې ګواکې د دوی نظامي کمیسون نور په ګاونډي هیواد کې نشته. محمد فهیم عجیب له میدان لیکي که د طالبانو مشان افغانستان ته راوستل شي هم جنگ به ادامه لري ځکه چې جنگ جبهه کوي. وفانی عزیز خوست لیکلی وای پاکستان په هر حالت کې له خپلو غلامانو نه ملاتړ کوي که دوی په افغانستان کې وي او یا هم له افغانستان دی باندې. عبدالصبور لیکلی دی وای که د طالبانو مشران افغانستان ته انتقال هم شي دوی د کورنۍ غړي بیا هم په پاکستان کې ګراو دي. بل اوریدون که عبدالمتین مسروری لفاریاب لیکلی دی وای د طالبانو مشران که د پاکستان او افغانستان که د پاکستان نه افغانستان ته راغلی وي د افغانستان پر جنگ به هیڅ اغیز ونه کړي. تورجان لفرا ولایت څخه لیکلی دی چې د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکو کړی وای زما په نظر د طالبانو مشران د پاکستان له منګلو که خلاص شي نو دا ښه کار دی او ممکن په افغانستان کې سوله راشي. او سیلاب له سپین بولدک څخه لیکي وای که چیرې طالبان د پاکستان څخه راووزي نو طالبان به سولې ته حاضر شي ځکه چې که چیرې طالبان په پاکستان کې وي نو پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او طالبان هم سولې ته نه پرېږدي.
تشکر از تمام شنونده هایی که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن. سلامت باشین، لطف کردین و یکی دو شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جاوید لشاجوی نه خبر کوم زابل ولایت. دا موږ له نظر د طالبانو راتګ افغانستان ته یا د هلمند ته یا بلر ځای ته دا موږ نظر یو مثبت خبره ده. د افغانستان پر کرکیچ باندې به ان شاء الله د حل لاره جوړه شي ځکه د افغانستان خپل خلک دي چې افغانستان ته راشي افغانستان ته رانه کړ شي د پاکستان که څنګه څه فشار یې له هغو څخه به لرې شي. دا زموږ له نظر څخه دا ښه خبره ده.
ډېره مننه چې له نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني
صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت هستی.
مهرباني.
متاسفانه چې ستاسو اواز متاسفانه واضح نه دی خو خیر له موضوع هم لکه چې خارج خبرې کوي پر حال بل اوریدونکو ته به ور شو او هیله ده چې اواز هم واضح وي. مهرباني.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
څنګه وروره جوړه بخیر؟
سلامت اوسئ. مهرباني.
جمعه گل زیما در بادقه سوله از سنالی کنوالی.
مهربانی جمعه گل صاحب.
دا خونه خامخا چی راغلی بی طالبان و دقیقا دا چی راغلی خونه دا دقیقا دفع راغلی چی جگریه تا ادامه وفی.
درست. سیده یعنی تصورت خوش بینه نیست. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از این شنونده قطع شده و یک شنونده دیگه فکر میکنم هستن در خط تلفن. بله بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
خبری وکی و تشجر.
بله من تجیم زهیرم.
مهربانی کنید زهیر صاحب.
ما تغام دادوی دا طالبان پا ورانج دا چیزی دا خارجان یا سرسان کنید.
پونش و مت خیر که ریش اوریدون که پوشی بی یعنی تاسی وای چه ندی را غلی داست یا سیاست ده نا تلیفونیم قطعش آویده خیر
بفرمین شد.
بله سلام، من میکنم با شما با آقای سادبان تنها تدیشی از لوگر صحبت میکنم.
صدیقی صاحب فقط یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. شد
سلام، من میخواستم بگویم به نظر من این تبلیغات که به انداخته شده باسته چیزستای طالب آدم کشای طالب آدم پاکستان میخواید یک نمه امون افکار از خانم آمه به این مطلب بگیرسه که نام با بستر آیسا آیسا مربید و پاکستان است در خاطر مایان اوپیو نامی جگن میخواید امید بدیگ رسیدن به این جاجه در درون خود اخل منطق ندار از نام تولیستا را برای تولیستا آدم کشای طالب به هلمندی آیا نیروهای کماندوی افغانستان نمیتونه نور مورد حملات هوایی قرار ده نیروهای هوایی آمریکا نور مورد حملات هوایی قرار نمیتا شما میبینین در گزارشات با هر سواد داشته میشید که زندان تروریستای طالب در هلمند مورد حمله قرار گرفت که شب خون زده شد و اینقدر افراد ملکی و نظامی از اوج کشید.